د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته د سیملګری چې وې زده کړی تعلیمي کړی فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو مون په خپل ژوند کې د یو مثبت اغیز مون باندې کینی.
کچیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن ام د موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوی باندې هغه اوسي. تجربه ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نا اهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه وکړم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای، د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهر ډېر ښه، په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېر دا شان استعمالول او مونږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مه ګرځنه، سپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو ترګولیدل. په جامعې کې لکسن اس منګه مر سره ته نیو کولاند راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کارداله کې ولدي سره ګرځي. روس ته پدی پوښم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالي یا ټابلیټ کې استعمالي، دا غنه روس ته بیا مال د خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سپه دي جامعې کې چې سو پنه پیګي والے روس تر سوچ آشنا سي ور سره ډیر مختلار سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي دا غنه بیا په باندې پیګي تر سو د شون هر اړخ وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټي خبرې کول پام خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل دا څومره دوستی خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایی او ظرفیت ولري، قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت لمنځه وړي، د دې اعتبار لمنځه وړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چیرې د رښتینی او صادقانه اوسي، خپل د ملګري ته کم راځي. نن رانغی نو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسیږي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخایف شکیږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري، یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بده ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دی موضوع سره څومره تاسو مخسوی یاستی؟
ستونزې او مشکلات و سور از مخ کې یو ترافیکی حادثه زمنګ ورور وکړه لالته، همغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمین پوره نه دی چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دی په دی بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پر حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خولم. دغه نو وروسته بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بی خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سر چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایستا سو خپل خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستی، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم آماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستی کول عادي هر چا لوس توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس باندې ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري، پوهیږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي، په دې اکل راته وغږیږي.
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي، دا جامعې کې زخت ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې، ته ما ته باندې، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بندي الیو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي، نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي. داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي، بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستا ده چې همیشه په بده ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره، زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بده ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی، تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او شاسې دا دی چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکوله د هغو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په غبانې سلا باندې هرکېږي، هغه یو نفر نه شي کولی غوته لیر پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه بند دي، کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګري سره له خپلې خوړلنې سره شریک کړي؟
ډېر زیات ضرورت لري، نجونې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پوهنتونونه بند دي او د درس مصروف پایتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې لکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کال دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې وي خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پوهنتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډېر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم و درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کا، او یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتما یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید نجلکۍ ته چې د نجلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا دا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ماسه همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بلې لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورسره بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي، اگه با دیږ میشینی سیا شوي.
د ځان په هکله راته ووایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله، هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي، یو ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لیرو.
ا افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنی دوی په عین وخت کې ستا منیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا منیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي. کله چې په خپل منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دشمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې پرس که تا د خور سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا دغه ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد او غوسه زموږ ساسي بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي، زموږ برخلیک ځینې سازیږي. او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږی وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو، په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکی هم وي، ښه خواخوږی درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کیږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډیرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري، په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګری او دیو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرې وکړه کچیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی نسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی نسم کسته او کچیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی نسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه لچاس نچوی اگا پتا باندی اغیز لی. بر مثال دا دی چی یو خمل گره دی پاک آینی مثال لی. سیده یو کل چی من خمل گره لرو دا سفکرو که چی تاسو آینی تاغاری است خپل ځان جوړوي هر چی منظم وی. دا پا دی مانا دی چی یو خمل گره دا صفت لری چی اگوی من او تاسو دی آینی پا صفت ګوري او څه بد پمن کی څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه پمن کی نو یو ښه ملګری به د عیني په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و داسې یو چا سره مخ سوي یاستئ؟
ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي یو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي دی پر ځای چې تا ته ګټ ورسیږي تا ته تاوان رسیږي او د سره تبد خپل اړیکی پیکا کی کمزوري کی او له سهمي څخه ځان لپاره وباسي. او د سینه چې ته مثلا یو هرته زنګ وي مزجو کې چیرې رزاز نو ستانه شو کنه ماشوم ته کې چې موږ اوس نو تاقې چې سوالونه ونه کوي خو د یو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده. لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغو سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
رازو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامداره کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسایل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید موږ ډېر ښه ملګري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېره مننه.
ګرانو دوستانو، دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کشی آسمان بر ویلمبے مکہ چ کشی آسمان بر ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا بر ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا بر ویلمبے کشی آسمان بر ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا بر ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نرا بر ویلمبے طول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلمبے سکا خورنگ رنگ پا گلستانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور ویلمبے Thank you.
د ازادي میلما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې میلما ځوان لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلو ریدون کو ته لګوای
مانه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پیل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا له غنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلا ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلونی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څوم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنه ورسته سی بیا زه کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ د زکړو بهر وزن دی د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړ زده کړو د لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړ زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې ولې زموږ ډیر نا امید
کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نا امید او ځکه چې داس ویل کې د سې د نجونو زده کړې ځنډه ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره نا امیده سوم ډېره نا امیده سوم خو بس هیله من ده بدي زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله ولا خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سویغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مگر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، امتحان ورکم، امتحان مو ول دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راغله. زه تنانه وم، زه خورم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت وو، بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم راته وایي.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو پکې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ور ادبیات وختو کې د ادبیاتو ترڅنګ زما انتخاب اوسه باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همیشه به ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې به مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې، ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې، شاید دا انتخاب کړم، زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت به سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم، خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه وایي هر کس ته شاعر نه سو ویلی، بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې، شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله، د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کښې، په کلتور برخه کښې مې هم لیکل کول،
اغلی جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې دا ترکم ځای پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې کوي
بلکل مسام باندی مالی کل کول نو نپیشم سی دا شاید دی طولانی اغاو سی زرز ما نوشتل سی با خبال و خلگو که هلتا سی سو ما زوند کهو زکال تر زیاد ما دو دیتو نوولو شایر تا دیغو تا چاس پرسانه یو پی کار کهو نو که هلت سمرا پیکری ازادی کسی بوان سیز مشکو خلگو که تر یو سی هدن نور و خلگو نو و بیا ای هم محدودیتونا درلودلو دی شازو بولان دی پیگر هم را ازادی ندرلودا دی شارو یه درلود خود شازوی ندرلودا زیادتا زینی دست کورانه بیسی غو با درلودو دینی دست خرگم ولوسی غو بیا هیچ ازادی پیگری ندرلودا لنو ما باید پا مر جامعی که آس زوند کرای ویسی آلتا باید زاغا سپاتا سوی وی سی درسو دی خلگو دی پیگر مخنیوای وکم سی
آیا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو خو په هغو خلکو کې سې کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم سې وکړم اما په هغه کسانو کې سې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې سه نه غواړم سې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې نجلۍ په او یا هم دی یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی دا د بشه زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغېز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي دا وایي سره انګیزه کمایي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کښې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کېږي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي. دا یو بد حالت ده، واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم سې افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمختم ویلی سه سمختم مې وسرسله او رسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل سو، نظام بدل سو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، نه دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې دی، ما له دعوت میډیا سره کوم له نار به هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت سي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس لاسرسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو هغه د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي، بې شاعري به دا محدود ساتلې، نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، او نو په اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېرې زیاتې ستونزې ول. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي، ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي، موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې، اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستل چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري. نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وروشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاینوي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم. مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو خکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ما سر زیادر وقت شخصی از ما سر کمک زیاد کهی خو اصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان درون لاتر خبالی مختورو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده. دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی علم خبر د سپمور باندې علم کار شوی دی مکتب او په هانتونو کار پارکو وکنه مې زندانې سوته کوم جوړ
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ ډیپلوما کې نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشته مو وخت راکو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
ਨਾ